درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو په دې خبری ساعت کې مو زه اسمت څاروان هر کله کوم ساعت څلور بجې شوې نن دوشنبه ده د مریض جرلسوه څلور نیوی د سمبولې شپاره سم په دې خبری ساعت کې په هلمند کې پر سرحدي پولیسو د نړیوال ائتلافي ځواک د حمله د افغانستان په اړه د پاکستان د لوی رئیس د څرګندونو او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو تر راپورونو مخکې خبرونه لرو لومړی به ملالۍ بشیر درته ووایي چې په نړۍ کې سره روان دي
مننه څاروان صاحب د نور مهمو خبرونو تر څنګ به نن واورو چې د پاکستان پوځ وایي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې کارولې د دوی په وینا د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سخت دریځ وژل سوي دي او همداراز د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې هیواد به یې د سپتمبر په اتمې پر سوریه کشفي الوتنې پیل کړي او همداراز د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې هوایي بمباري په پام کې لري
ډیره زیاته مننه ملالۍ بشیر مخکې تر دې چې تاسو د دغو خبرونو تفصیل اوریدونکو ته واوروي صفي الله ستانکزی به د افغانستان خبرونه وړاندې کړي
کورونی چار وزارت وی له مخدره موادو سره د مبارزې یو لس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی او څلور نور یې ژوبل دي ولسی جرګې د نامنۍ په اړه اندېښنه ښکاره کړه او حکومت یې نامنۍ کنټرول ته وهڅو د مالی وزیر وی له نړیوال ټولنې سره په یو خاص میکانیزم موافقه تر رسیدلې څو د لوړ رتبه پلاویو په غونډه کې شوې ژمنې عملي کړې پوره خبرونه د کورونی چار وزارت وی چې له مخدره موادو سره د مبارزې یو لس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوې دي دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې موینیت ویاند مهدی کاظمی ازادي رډیو ته ویل چې د پولیس تیر مخام په هلمند کې په دنده بوختو چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پرې بمبار شوې ده
ارسنال پولیس مبارزه لري مواد مخدر بر اساس اطلاع من
خغلی کاظمی وی د مخدره مواد په وړاندې د مبارزه پولیس د هلمند په اډه ګرمسیر پولیس والی کې پر رسمي عملیاتو بوختو چې متاسفانه بهرنیو ځواکونو پرې حمله کړې یو لس کسان موجل شوي څلور ټکان دي او یو لادرکه ده
نفر زخمی درم یک نفر مو هنوز لادرکه
خغلی کاظمی ویل د دې په خپله سړلو لپاره سبا یو پلاوی هلمند ته ورزي په افغانستان کې مشتو بهرنیو پوځیانو هم یو شمیر رسنوي ته دا پیښه تایید کړې ده د افغانستان ولسی جرګې د نامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه دې جرګې چې له یو نیم میاشتنۍ رخصتۍ وروسته نن خپل کار پیل کړ د افغانستان په ټولو سیمو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې حکومت باید د وازې د ښه کېدو لپاره جدي ګام پورته کړي د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د افغانستان د ټولو نامنیو شاهده ده خو د وضعیت په ارامولو کې همکاري نه کوي د افغانستان د مالی وزیر وی چې لنډیوال ټولنې سره په یو خاص میکانیزم موافقه تر رسیدلې څو د لوړ رتبه پلاوی په غونډه کې شوې ژمنې عملي کړې اکلیل حکیمی نن د افغانستان د اقتصادي سکتور له نور وزیرانو سره یو ځای د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خاص استازي سره په ګډه غونډه کې په کابل کې د لوړ رتبه پلاوی د غونډې نتایج اعلان کړل خغلی حکیمی ویل چې یو شمېر اصلاحات د عوایدو ترتیب د بودیجې نهایي کول او ځینې نور مسایل هغه ژمنې دي چې افغان لوري نړیوال ټولنې ته د مرستو په بدل کې کړي دي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم یو ځل بیا له افغانستان سره د نړیوال ټولنې په مرستو ټینګار وکړ او د جوزجان ولایت په قوشتپه سیمه کې د افغان پوځ او وسلوالو مخالفینو په نښته کې دوړ لوري تمرګ جوړه اوخته ده د ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي رډیو ته ویل چې په قوشتپه کې پرون او نن جګړه شوې چې پکې 15 طالبان وژل شوی او درې نور ټپیان دي جوزجانی تاییدوي چې په دې پیښه کې درې افغان سرتیري هم وژل شوی او درې نور یې ژوبل دي هغه د پکتیا ولایت په ډنډی پټانو ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده د 302 سرحدي زون قومندان بصیر خپلواک ازادي رډیو ته ویل چې دا جګړه لنن سهار پیل شوی او تر اوسه پورې د دقیقو مرګ جوړلو په اړه کوم معلومات نشته دا د افغانستان مروت مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لاندې د میرو سمن علي بشیر در اوروي
د پاکستان پوځ وای د لومړي ځل لپاره خپل جوړې کړې بي پيلوټ الوتکې کارولې دي د پوځ په وینا د پاکستان د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې په قبایلي سیمه کې درې سخت دریځ وژل سوي دي د پاکستان د پوځ وایند آسم باجوانان پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي چې د براق په نامه د پاکستان جوړې کړې بي پيلوټ الوتکې د لومړي ځل لپاره نن کارېدلې د په وینا دغه بي پيلوټ الوتکو په شوال دره کې د تروریستانو پر پټنځای په حمله کې درې مهم تروریستان وژل دي پاکستان لومړي ځل بي پيلوټ الوتکې په مارچ میاشت کې شو دلی وی دوی ویلی وو چې د غالوته کې په بریالي توګه امتحان سوی او پر دواړو ولاړو او شوریدونکو اهدافو د لیزر په مرسته پر بریالي توګه توغندي اوروي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې هیواد به د سپتمبر په اتمی پر سوریا کشفی الوتنی پیل کړي، او همداراز د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې هوایی بمباری هم په پام کې لري. اولان په پاریس کې نن یوې خبرې غونډې ته وویل چې د فرانسې په ګډون د ګڼ شمېر هیوادونو پر وړاندې تروریستي حملې له سوریې څخه پلانیږي. ده وویل چې دا د ده مسؤلیت دی چې د تهدیدونو په اړه خبر وي. د اولان په وینا کشفی الوتنې به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر وړاندې د هوایي حملو فرصت برابر کړي. د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې له هغه وروسته چې داعش ډلې د عراق او سوریې پراخې برخې لاندې کړې، فرانسه له امریکا سره په عراق کې په هوایي حملو کې مل سوه. د اوترش صدراعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اوترش ته د زرګونو پناه غوښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. دغه پناه غوښتونکي له هنګري اوترش ته ننوتل تر څو وکړای سي جرمني ته ولاړ سي. ورنر فیمن پرون وویل چې د اوترش حکومت باید په تدریجي ډول په قانوني اقداماتو سره حالت عادي کړي. دا خبرې په داسې حال کې کړي چې له سوریې، افغانستان او عراق زرګونو پناه غوښتونکي چې د څو ورځو راهیسې په هنګري کې بند پاتې وو جرمني او اوترش ته روان دي. په دې حال کې هنګري چې له سربیا سره یې پر خپله پوله یو اغزن دیوال ګرځولی دا وایي په دغه سیمه کې د پناه غوښتونکو لپاره نوی کمپ جوړوي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یوه دفاعي پخواني مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. دا پلټنې له هغه درې ورځې وروسته پیل سوې چې په دوشنبه او د دې شارشا او خوا په نښتو کې 26 کسان ووژل سول چې پکښې 9 پولیس افسران او 12 سخت دریځ شامل وو. د دفاع د وزیر د پخوانی مرستیال عبدالحلیم نظرزاده پلټنې له دوشنبه څخه 1.5 کیلومتر لیرې په رامت نومي غرنۍ سیمه کې روانې دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وویل چې نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په 4 د پولیسو پر یوه حوزه او وسلو پر زیرمه له حملو کولو وروسته دغې غرنۍ سیمې ته تښتېدلي دي. نظرزاده د متحده تاجک مخالف ائتلاف پخوانی غړی دی چې په نویمه لسیزه کې د حکومت پر خلاف په کورنۍ جګړه کې برخه اخیسته. هغه فلسطینی ښځې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول سوی وو. په دغه حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل سوي وو. 28 ریحام دوابشي نن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د دې 3 زوی د حملې پر مهال ووژل سو چې تور یې پر اسرایلي یهودانو پورې دی، او د دې خاوند وروسته د زخمونو له لاسه سا ورکړه. دوهم زوی یې هم د سختو ټپونو لپاره په روغتون کې بستر سو. د مړینو نړیوال اعتراضونه او د اسرایلیانو او فلسطینیانو لاریونونه پارولې دي. او د فرانسې د استخباراتو یو کارکوونکی د هغو بمونو د شخولو لپاره بخښنه غوښتې ده چې 1.5 مخکې په نیوزیلند کې د یو چاپیریال ساتونکي د لاریون بیړۍ غرق کړه. جین لوکستر د نیوزیلند تلویزیون ته پرون وویل چې د او همکارانو یې د خلکو د وژلو هیڅ اراده نه درلوده کله چې دوی په 1950 کال کې د گرین پیس لاریون په رینبو واریر نومې بیړۍ پورې بمونه وتړل. هغه مهال یا د بیړۍ په اکلینډ ښار کې په ساحل کې تړلې وه. خبرونه هم دومره وو. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له نجیبه زمان څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په کابل کې به د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره آسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 28.44. په کندهار کې هم آسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 23.14. په مزار شریف ښار کې به آسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 22.22. په هرات کې هم آسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 22.44. په جلال آباد کې به آسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 24.22. په غزنی کې هم آسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 28.11. په ګردیز او بامیان ښارونو کې هم آسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 28.11 او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 28.14 اټکل سوی ده.
تاسو له ازادي رادیو خبری ساعت او ری ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12:00 دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه چپه د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د دې خبری ساعت په دوام کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات ابري.
د
په هلمند کې لشتل لږه یول سرحدي پولیس د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې وشل شوي. د پکتیا په پټان ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
دغه طرف نه څلور نیم بجې جنگ شروع شو دا تر اوسه پورې زیات تلفات دي. دښمن او د موږ تر اوسه پورې معلوم نه دي جنگ ډېر شدید روان ده.
ولسی جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتې وروسته کار پیل کړ. د طالبانو یو قومندان وایي چې د دې ډلې مشران د آی اس آی له لوري ټاکل کیږي. په خوست کې لسکون نجونو او ښځو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ.
په ځوانانو غږ کوم چې دوی هم راشي په امنیتي ځواکونو کې برخه واخلي.
د پاکستان لوی درستیز وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی برید کې ملي پولیسو ته مرجو بل اوشته ده. د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پولیسو د یو شمیر سرتیرو مرجو بل منی، خو ناتایید شوی راپورونه تلفات تر دې ډیر شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، وروستي معلومات څه دي؟
سلامونه. تر اوسه لا هم دغه مسله یو ډول چارواکو مسلم تر مابین بېلابېل تعبیرونه لري. که څومره پېښه تېره شپه سوې ده، موږ ډېره هڅه وکړه چې دقیق ارقام راټول کړو. که څه هم د نشي توکو په وړاندې د مبارزې معینیت، البته د کورنۍ چارو د وزارت اړوند، په دغه برید کې چې تېره شپه ناوخته ترسره شوی دی، د یوولسو نفرو د وژل کېدو او د څلورو زخمي کېدو خبره تاییدېږي. وایي چې یو نفر د دوی له ادراکه دی. خو په هلمند کې د امنیه قمندانۍ او ولایت اړوند وایندان تر اوسه د دقیقو ارقامو د ورکولو ډډه کوي. یوازې پېښه تاییدوي چې د حساب ځواکونو په هوایي بمبار کې یو شمېر پولیس چې د نشي توکو وړاندې د مبارزې د امریت اړوند دي وژل شوي دي. خو دقیق ارقام نه ورکوي. اما د پولیسو یوه سرچینه چې نه غواړي نوم وخت شي په رسنیو کې وایي چې په دې پېښه کې 15 نفر وژل شوي دي. اصلا دا ډله 30 کسیزه وه او دوی د یوه عملیات په خاطر چې دغه سیمه هم اکثره د کاچاقبور د تګ راتګ سیمه ده، د سیمې ته وتلي وو چې د حساب ځواکونو لخوا تر بمبار لاندې راغلي دي. 15 نفره وژل شوي دي او دغه سرچینه وایي چې 4 نفره حساب د ځان سره ژوندي دي ولیدي او 4 ګاډي چې لکو زر و دا په دې بمبار کې لمانځه تللي دي.
دا سیمه ریک یاده شوې ده. په دې سیمه کې د مخدره موادو د تولید مرکزونه دي او که د قاچاق سیمه ده؟
سروانت دا د قاچاق لار ده. البته په دې سیمه کې هیڅ نو استوګنه او اسلام اوسېدل دغه شی وجود نه لري. یوازې د ریګ سیمه ده او د قاچاقبورو لاره ده. یوازې پرې لنډ کوزر او دا کوي موټر کولی چې تګ راتګ وکړي چې دا تېره شپه را تېښته کړه نه ده. او دا ویل کېږي د ګرمسیر ولسوالۍ مربوطات د میوند ولسوالۍ د پای او په دغه سیمه کې چې بالکل اوار دښته یا ټول ریګ دي او هر موټر په کې تګ راتګ نشي کولی. دا تېښته راغله.
ډېره زیاته مننه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایو چې په دغه ولایت کې د افغانستان د ملي پولیسو د مخدره موادو ضد ځواکونو باندې د نړیوالو ځواکونو د صحوی حمله په باب معلومات راکول. د دې پیښې په اړه به بیا هم د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې معلومات درکړو. له دې پیښې وی بلې جګړې ته ځو. د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې نن سهار جګړه پیل شوې ده. ویل شوي چې د سرحدي پولیسو په پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي او د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه همدا اوس هم روانه ده. له سیمې نور حال داود تپان درکوي.
په پکتیا کې د 402 سرحدي زون کمانډان جنرال عبدالبصیر خپلواک وایي چې سهار 4 بجې د وسلوالو لوري د دوی په پوستو بریدونه پیل شوي او تر دې دمه هم له وسلوالو سره جګړه روانه ده. نوموړی وایي سیمې ته مرستندوی ځواکونه لیږلي او تر اوسه نه ده ورته معلومه چې په روانه جګړه کې څومره تلفات او زیانونه اوښتي.
د دوه طرفنا څلور نیم بجې جنگ شروع شو ده. تر اوسه پورې زیات تلفات دي. دښمن او د موږ تر اوسه پورې معلوم نه دي. جنگ ډېر شدید روان ده. دا چې وروسته معلومیږي چې څومره تلفات دښمن لري او زموږ تلفات زیات شي دا به وروسته معلومیږي. اوس خو فعلا جنگ ډېر شدید روان ده. ولې زما قمندان د کنده سور کرکم دواړه په جبهه کې دي. یو په یو استقامت جبهه کې لګیا دی، بل استقامت جبهه کې لګیا ده. نور کوم کوم د دې لمه ورولې غلو
پاکستانی ملیشیا ځواکونه برخه اخلي
وخت خبره ده چې په خوا کې موږ کوم اطلاعات راتللو دوی تقریبا د شاوخوا کې د پیژندلو شاوخوا کې د مدګي نیولې و بل موږ مدګي ورته نیولې موږ تاسو یو شی ویني چې موږ پرسونل دومره زیات نه لږ موږ هغه په توګه توضیح دی هغه دی یو شل درس نمبر په کنده کې ریزرو په ولرو موږ هغه خپل مدګي نیول دا نو ترجمه د دښمن زیات ده او قرار د معلومات چې موږ ته د محل نه راکوي حتی ملیشا هم مستقبا په دې کې ورسره ګډون په ملیشا د پاکستان دا قرار دی راپور چې موږ ته د محل نه رسیږي چې هغه سترګو حال ځر خلک موږ ته وایي چې ملیشا د پاکستان مستقبا په دې جنگ ورسره شریک
ده. د دې پیښې په اړه د وسلوالو طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د افغان ځواکونو په وو پوستو یو ځای بریدونه پیل کړي چې ټولې نیولې او یوولس تنه وژلي وې ټپیان کړي او دوه تنه له ځان سره بیولي دي او په زیات اندازه مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې تر دې وړاندې هم د پټان په سرحدي پوستو بریدونه شوي او په پایله کې ولس د حکومت په ملاتړ راوتلی او د دغو بریدونو مخه یې ډپ کړې.
د پاکستان لوی درسیز وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. که غواړی چې په دې اړه نظر څرګند کړئ لنډې دمې وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او یا هم د افغان بي سیم د 1903 شمېرې له لارې نظر راوستوئ.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
تاسو زموږ راخله ازادي رادیو اوري و سم ستاسو نظرونه اورو. موضوع دا ده چې د پاکستان لوی درسیز وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولی نشي. د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو مهرباني کوي.
بله السلام علیکم. سلام علیکم تاسو اوریدونکو ته او د ازادي رادیو ټول کارکونکو
سلام علیکم. اجي صاحب عزمي مهرباني.
زنده اوسه. دغه په درسي صاحب خدای راغه خبره کړې ده په دې خبره کړې ده چې د نړۍ قدرت نشي کولای چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې خرابې کړي. موږ له دوی نه ګیله مانی چې د خپل د غاړي کې خرابوي. تاسو ول دل چې په کابل کې زمنګ سره لږ اړیکې خرابې شوې. په کابل کې څومره انتجارات صورتونه او څومره انسانان د بین له لاړه دا اړیکې د افغانستان اړیکې په دې پورې اړه لري. موږ تل مایل وو د پاکستان سره زمونږ اړیکې ښې شي. د پاکستان لرو له پاکستان زمونږ غونډې دی زمونږ داسې غونډې دی چې زمونږ ټول انانات سره شریک دي. نو موږ د دوی سره دوستي غواړو اما دوی نه غواړي چې موږ سره دوستي وکړي. ولې زمونږ مخکېنی رئیس جمهور یو بیسواره سفرونه وکړه او اشرف غني صاحب هم د په خاطر زمونږ دیرینه دوست هم دې خفه کړ. اما دوی ونه کولای شوای چې زمونږ اعتماد ترلاسه کړي. نو له دوی نه هیله کوم چې
ډیره مننه. سلامت اوسه حاجی صاحب عظیمی. قدر من اوریدونکو موضوع دا چې د پاکستان لوی درسیز وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د نړۍ هیڅ قدرت نشي خپرولی. کولی شي چې په 0993 2340 او بیا هم 0 8 28 5 55 شمېرې لنډ نظر څرګند کړئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
او استاد رضوان مجبور سره فکر خیمه دی پکتیا ولایت مرکز ګردیز نه ما خو
په
نظر ده کنه چې څو پر پاکستان ژوند دی یو مسلمان او یو کوپری هوا به خبر نه ویني. و سلام.
مننه نظر مو لاندو په دې مننه. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي رادیو ده همدارس ک ټلیفون نشي کولای. کولای شي چې د افغان بي سیم د 1903 شمېرې لاري لاند پیغام را واستوي. د شمېره په یاد لري 1903. مهرباني کوي صاحب.
سلامونه او احترامات تاسو ته کوم. عبدالمنان د کابل قرباغنه د مختلف نظر در ضرورت دان او رنگ د پاکستان افغانستان حکومت مثال د سو هم چې نه دی د
خارجیان پاکستان په اړه کې نو مثال همکاریونه غواړي د څه په نو مثال تخمینال متعلق نه ده څه خاصاتونه لري چې خاصاتونه چې په پاکستان باندې فشار راولي دغه مسائل دغه دوغانه هیڅ سیاست د پاره پیټالي او بل مثال دا ده چې مصاحه امریکا او انګلیس دا کسان د طالبان په مستقیم ترکیم کې ورکول ول چې غوډ اسلام له مون استفاده کوي نو غوډ سایت او دی سایت د مثال طالبان روزي
ملونه ډیره زیاته مننه لټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل ک تاسو چې نوبت نه دی در رسیدلې کولای شي چې د افغان بی سیمه تاسو ته لشمیره پیاد ولري لاند اس ام اس یا پیغام را واستوي د پاکستان د لوی درسیز د څرګندونو راپور لښ روسته وړاندې کوو د غراس د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د هغو څرګندونو په باب ل یو افغان کارپو سره مرکه کوي چې وای د افغانستان له حکومت سره موافقه ته پاکستان رسیدلی چې د یو بل پر ضد به تبلیغات نه کوي د پاکستان حتی ولی داده چه لافغانستان بیا بیا غواری چی ده و بل پرزید تبلیغات باید و نشی
ده ازادی راڈیو خبری ساعت
څلور بجې او یوش دقیقې شوې د افغانستان د ولسی جرګې مشروعي په هیواد کې رواني نامنې او ستونزې لې وی لوی نړیوالې د سیسی څخه سرچینه اخلي عبدالرؤف ابراهیمی دا څرګندونه نن د ولسی جرګې د دوبنیو رخصتیو ورسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړي د جرګې لمړي مرستیال ظاهر قدیر بیا داعش د افغانستان په وړاندې یو غواښو بلو خبرداري ورکړ ک حکومت دا ډله ونه ځپی دوی به په وړاندې ودری شي په دیاره د اسد الله لودین راپور
ولسی جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته خپل بحثونه پر امنیتي وضعیت پیل کړل او د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي دا نه امنۍ له یوې لویې نړیوالې توطیې سرچینه اخلي او د سیمې او ګاونډ پر هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د افغانستان د دې وضعیت ننداره کوي ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د وړې رخصتۍ له پای ته رسیدو وروسته د دوشنبه په ورځ دغه سرګندونه وکړي خو د کوم ځانګړي هواد نو میوانه خيست
افغانستان او مرزم شریف ان کشور سال هاست کی گرفت
دی وای د افغانستان خلک لکلون راهیس لی ویلوی نړیواله توتیه سره مخ دی بیلابل خلک ډلې سازمانونه او کړي په د هواد کې سره جنگيږي بیلابل بهرنۍ ډلې زموږ په هواد کې حضور لري دا ډلې هر ورځ په بیرحمۍ سره زموږ د اولادونو میرمنو او ماشومانو وینې تویوي
میباشند
خاغلی ابراهیمی وویل چې د افغانستان د ناامنۍ له امله ګنښ مرکسان د اروپای هیوادونو غیر قانوني مسافرات تزړه کوي ولسی جرګه په داس حال کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه کوي چې حکومتي چارواکو په دې ورسوي کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې په بیلابېلو ولایتونو کې عملیات پیل کړي دي د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر هم په دې ورسوي کې خبرداري ورکړي چې که د سیمې هیوادونو له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته ونه کړي دا اور به د دې هیوادونو لمنو ته هم ورسیږي د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا وایي د حکومت کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې په بیلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش فعالیتونه زیات شي ښاغلی قدیر وویل د ننګرهار په څو ولسوالیو کې داعش خلک وژني پیغلې او کونډې ترې بیايي او که حکومت د ستونزو ته پاملرنه ونه کړي خپل به د داعش په وړاندې ودرېږي
من بتر دفتر 15 نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو او که دولت اونه توانېدو چې ټاکل شوی نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپل او خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره او داعش سره د همدی اعلان جنگ ورسره کوم
خو له دې وړاندې دفاع وزارت ډاډ ورکړي چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات پیل کړي او هڅه به وکړي چې دا ډلې له پښو وغورځوي کارپوهانو هم له دې وړاندې د ناامنیو لامل د حکومت کمزوري او د حکومت دننه د ځینو پردی پاله کړیو موجودیت یاد کړی دی خپل اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي و چې د حکومت دننه داسې جاسوسان شته چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي څېړونکو او د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم دې مسلې ته په کتو له حکومت غواړي چې تر هر څه د مخه د امنیت ټینګښت ته پام وکړي
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه
د دې خبري سات په دوام کې د طالبانو د یو مشهور قماندان د څرګندونو په اړه راپور لرو چې وای د طالبانو نوې مشر اختر محمد منصور له پاکستان له ای اس ای سره لاس لري، د هم منصور او هم ای اس ای غندي. د غرس د پاکستان د لوی درسیز د حقوق څرګندونو جزئیات در اورو چې د افغانستان په اړه کړی دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي چې له افغان چارواکو سره په ورستیو خبرو کې موافقې ته رسیدلی چې د یو بل پر خلاف به تبلیغات نه کوي. سرتاج عزیز د تیرې جمعې په ورځ کابل ته لاړه او د ریکا یا پر افغانستان د سیمه ییز اقتصادي همکاري په کنفرانس کې د ګډون تر څنګ د افغانستان له ولسمشر حامد اشرف غنی سره وکتل. پاکستانی رسنوی مخکې تر مخکې ویلی و چې سرتاج عزیز به له افغان چارواکو وغواړي چې دوه هیوادونه دي د یو بل خلاف تبلیغات ودروي. په دې موضوع د سیاسي او حقوقي چارو د افغان کارپو کبیر رنجبر نظر پوښتو. ښاغلی رنجبر د تلیفون له لارې راسره دی. رنجبر صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر د پاکستان لپاره د تبلیغاتو مسأله ولې زیاته مهمه ده؟
ډیره مننه زه خپل احترامات او سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ډیره مهمه ده، یقینا تبلیغات خو ښه نه لګیږي په چا باندې. په دغه سوال لس کلونه کې د دولت او د ولس موجودګي د پاکستان په اکله متفاوته وه. په ولس کې کرا کرا دغه شعور او بیداری مې سراغله چې دوی هغه اصلي چیرې د پاکستان په میډیا او رسنیو کې افشا کوله، او په دې اخر وختو کې تقریبا یو اجماع مې سراغله د ټولو کارشناسانو، سیاسي او حقوقي کارشناسانو، چې اصلي طرف د جنگ پاکستان دی نه طالبان. او دوی دې چې دا عدالت ټپلې تجهیزي تمویلي پروژې ورته جوړي او رالیږي او دلته اختیاري حملات کوي. مګر د حکومت موزیګیری بلوه په ټول دغه دیال سوالس کلو کې حکومت خورا نرمه موزیګیری درلوده د پاکستان پاکله، او فلی دا ټینګار کاو او په دې فشار راول چې همکاري فضا ایجاد شي او پاکستان دغه خپل امکاناتونه ګټه واخلي او مخالفین د افغاني لوري سره په خلاکی او د مذاکرې نیستې کېږي. دغه نه هم یاسته چې هم د کار اساسونه د مشري په وخت کې هم دا دغه ډیر ډیر حل ځلې په هم دغه سمت کې وصولې خورا پیشرفت شوه. مګر عملاً موږ ولیدل چې دلته انتحاري حملې نورې پراخې هم شولې، او د نواحیو د ناحیو د منځلون کچه منځته راغلل چې یقینا د یو جګې کچې هغه موجودو چې هغه معلوم و چې کوم لاس دی، او خپله ولسمشر بالاخره دې ته مجبور شو چې هغه وکړي چې دلته پاکستان طرف دی، چې دا توقع هیڅ وخت کې پاکستان دولت نه ودله. او دغه موضوع په ارتباط وستی ورخطا شوی دی او وایي چې دا
رنجبر صاحب، لیکن مسله دا ده چې که تبلیغات یې نو د دوړو لور له دوړو لور دی، د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې دوړو هیوادونه دي یو بل پر ضد تبلیغات ودروي. نو افغانستان کله له پاکستان په دې اړه غوښتنه نه ده کړې، ولی پاکستان غوښتنه کوي؟
نو علت هم دا دی چې هغوی کار سره تبلیغ وکړي، چون واقعیت نلري خپله د پاکستان ولس هم پرې اعتبار نه کوي. او په پاکستان په افغانستان کې مخصوصا که موخه د افغان ولس وي، نو دوی خو اوس بیخي څېره د پاکستان پېژندلې، او د هغوی تبلیغات اوس موږ ته مثبت نتایج لري نسبت منفي ته. مګر د منګه د دولت موضوع کېږي چې هېڅ وخت دوی دا توقع نه درلودله، هغه شی دی چې دوی ډېر ورخطا کړي دي، او دې دا غوښتنې کوي چې باید متقابل تبلیغات بند شي. منځنۍ د دولت خپل دي چې دغه مسایل علني
مطرح نه کړي. ببخشی، فکر نکوی چې په ورستیو کې یو شمیر فعالانو په افغانستان کې غوښتنه وکړه چې د پاکستانی محصولاتو باندې د تحریم ولګیږي، هر اقل خلک دې نه اخلي؟ فکر کوي چې د پاکستان لپاره به دا مسله مهمه وي؟
خورا مهمه ده. ما وړاندې هم عرض وکړ چې د موضوع د ولس ډېره روښانه شوې ده، حتی په دې کچه چې موږ تاسو هم همدې موضوع ته اشاره وکړله چې خپله خلک بدون دې چې د دولت لخوا تشویق شي، دوی دا پریکړه وکړي چې بعضې محصولات اصلا وارد نه کړي، او کوشش وکړي چې د پاکستاني محصولاتو نه ګټه وانخلي. نو دا موضوعات خو خورا ډېر مهم دي او د اقتصاد پاکستان اغیزه کوي. مګر بله خوا یې چې هغه له دې نه هم مهمه دی، هغه داري چې اوس پاکستان په یو حالت کې واقع دي چې باید یو اخري پریکړه وکړي ولې وادي خورا ډیره وکړي او حل ور خلک
ډیره مننه
کېدل چې اوس د پاکستان خپل سیاست ته تنظیم ورکړي او دې په خپل د خلکو ګټه هم د خپل خلکو ګټه
ډیره زیاته مننه سلامت وسې
سولې په لار کې فعالیت وکړي
خوشاله وسې سلامت وسې د سیاسي او حقوقي چارو افغان کارپو شاغلی کبیر رنجبر وو چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز د ورستې څرګندونو په اړه مو د دوی نظر پوښتو لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو څلور بجې او دیرش دقیقې دي د لنډو خبرونو وخت ملالۍ بشری وړاندې کوي
د جوزجان ولایت په قوشتپه سیمه کې د افغان پوځ او وسلوال مخالفینو په نشته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وشته ده د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې یولس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وجل سوي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد نیکولاس هیسم وایي چې په ځینو برخو کې د عملی ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې سوی پلان ډیر اغیزمن دی په کندوز کې د دوو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په نشته کې 15 کسان وجل سوي او درې نور ژوبل دي په هرات کې د درویو شدیناز ښوونځیو څخه باندې 300 نجونې مسموم شوي دي د پاکستان پوځ ادعا کوي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بی پیلوټ الوتکې کارولې دي د پوځ په وینا د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سخت دریځ بجل شوی دي د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویل چې هیواد به د سپتمبر په اتمې په سوریه کشفي الوتنې پیل کړي د اوتریش صدر اعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اوتریش ته د زرګونو پناهغښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یو یاغي پخوانی مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي او د فرانسې د استخباراتو یو کارکونکي د هغو بنمونو د شخولو لپاره بخښنه غوښتې ده چې دیرش کاله مخکې په نیوزیلند کې د یو چار پیریال ساتونکو د لاریون بیړۍ غرق کړه
اوس هم سید کمال شاه عارف سپورتي خبرونه اوروي
د سپورت ورزنه هنداره
ټاکل سوی د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مقدماتي سیالي ته د چمتووالي په هدف د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دریم لوبه سبا سه شنبه د جاپان ملي لوبډلې سره تر سره سي دغه لوبه سبا د افغانستان په وخت مازیګر 15 بجې د ایران د تهران ښار په ازادي سټډیوم کې تر سره کیږي افغانستان تر دې وړاندې په دوه سیالي کې دوه لوبي تر سره کړې وي چې وایي غټلې او یو بل هم بایللې و د ارچری یا نشان وشتلو لومړنی ملي سیالي د جلیل خان او عبدالقادر منصف په ګټه پایته ورسېد دا سیالی چې د افغانستان د بدني روزنی په مسلکي انسټیټیوټ کې تر سره شوه د سیالی تر پیل مخکې د بیلابیلو ورزشي ټیمونو لخوا ځینې ننداري هم وړاندې شوه د دغه فدراسیون مشر همایون ازادي رادیو ټول دوی هڅه کوي تر څو لوبغاړي په بهرنوي سیالی کې د ګډون په هدف آماده کړي د سیالی په دوه رشتو کې د 150 او 500 مترو په فاصله کې د نیوی لوبغاړو ترمنځ په تیر دوه اونۍ کې تر سره شوه چې په نتیجه کې څلور وش لوبغاړي په دوه ټیمونو کې د ملي ټیم لپاره وټاکل شول او د ولی د سرتاسری اتلولی لیگ ورستی سیالی کې د ملي امنیت ټیم د جهان سپورت ټیم ته ماتې ورکړه د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر یونس پپلزی ازادي رادیو ټول چې د ملي امنیت ټیم درې د یو پوړاندې د جهان سپورت ماتې ورکړه او د دوغ لوبو اتلولی خپل کړه د شاغلی پپلزی په خبره د شروالی ټیم دریم او د چهاردی ټیم څلورم مقام خپل کړی دی نو موړ زیاته کړه چې دغه سیالی د تیر اونۍ راپدې خو پیل سی وي چې له کابل ولایت څخه پکښ شپاړو ټیمونو برخه اخیسته و د شاغلی پپلزی په خبره د 2040 پر ګډون کوونکو ټیمونه به د افغانستان د والیبال د سرتاسری لیگ څلورمې دورې ته معرفي سي
تاسو زموږ خلک آزادي رادیو او خبری ساعت د آزادي رادیو خبری ساعت هر له دوشنبه تر چهارشنبه پورې له څلورو تر پنځو او له پنځو تر شپږو وړاندې کیږي د دې خبری ساعت په دوام کې اوري د طالبانو یو قومندان وایي چې د دې ډلې مشان د ایسایل لوري ټاکل کیږي د پاکستان لوی رئیس وایي د نړۍ هیڅ قدرت د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابولای نشي او یو شمیر خلکو نن په کابل کې د بیروزګاری خلاف مظاهره وکړه
ولاړې مترڅنګ یو ورونمنګ تاسو پرننګ یو
دا هم په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې د شزو د ویخوندې حال دی چې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي تاسې زموږ شخل ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ للارې هم اورید شي، ازادي راډیو ډاٹ اورګ یا ازادي راډیو ډاٹ کام د ازادي راډیو د وی پانی پته ده. د پاکستان د پوز لوی درسیز وی د دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د زړه تله رښتینی هڅې کړي. خو د دې په وینا ځینې امن دشمن قوتونه د پاکستان هڅو ته په زیان رسولو اخته دي. د پاکستان لوی درسیز امداراس وویل چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د نړۍ هیڅ قدرت لمنځه نشي وړلی. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان له افغانستان سره تاریخي اړیکې لري او د نړۍ هیڅ قوت نشي کولای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا اړیکې لمنځه یوسي. نوموړی همداراز وایي پاکستان په پرله پسې توګه په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ریښتینی او مخلصانه هڅې کوي، خو ځینې امن دښمنه قوتونه زموږ هڅو ته زیان رسوي او په خبره یې چې دا ډول قوتونه به هیڅکله خپلو شومو هدفونو ته ونه رسیږي. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د دوشنبې په شپه ناوخته د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د پوست په عمومي قرارګاه کې د پاکستان دفاع د ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا په مهال وکړې. پاکستان هر کال د سپتمبر شپږم په 1950 میلادي کال کې له هندوستان سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته د خپل دفاع د ورځې په توګه نمانځي. جنرال راحیل شریف دغه غونډې ته په وینا کې چې د پاکستان جګپوړي دولتي او پوځي چارواکي پکې ناست ول، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه وښوده. وی ویل
افغانستان کې سات همارا تاریخي اور خون کا رشتہ ہے.
موږ افغانستان سره تاریخي او دیني اړیکې لرو او دا اړیکې هیڅ قوت نشي ماتولای. موږ په افغانستان کې د سولې لپاره په پرله پسې توګه د زړه تل مخلصانه هڅې کړي، خو ځینې امن دښمنه قوتونه پر دې بوخت دي چې زموږ هلو ځلو او هڅو ته زیان رسوي، خو ان شاء الله هغوی به په خپل مقصد کې کامیاب نشي. راحیل شریف د پاکستان او چین ترمنځ د جوړیدونکو اقتصادي دهلیز پر ارزښت هم وغږېد او وی ویل چې دا پروژه نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره ده او حکومت او پوځ باید د بشپړېدو لپاره هر ډول امکانات برابر کړي. د پاکستانی پوځ لوی درستیز د تیر 2014 میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر پوځي خوندي د وسلوالو طالبانو د بریت یادونه هم وکړه چې د ماشومانو په ګډون پکې نږدې 150 کسان وژل شوي وو. جنرال شریف دا یو وحشتناک پیښه وبلله او ویل چې دغه پیښې ډېرې عاملینو ته د خپلې کړنې سزا ورکړې ده. راحیل شریف په قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرو او د هغوی د مرستندویانو او ملاتړو تر ځپلو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. راحیل شریف په داسې وخت کې د ترورستانو د تمویلونکو او د هغوی د ملاتړو د ځپلو خبره کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر میلادي کال د جون رئیس په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې د چارواکو په خبره دا مهال وروستي پړاو ته ننوتی دي.
د پاکستان د لوی درسیز د څرګندونو په اړه ستاسو نظرونو ته هم سترګې په لار یو. د افغان بیسیم د 1913 شمیرې له لارې خپل نظرونه راواستوي. یو شمېر اورېدونکو نظرونه څرګند کړي چې په همدې خپرونه کې لږ وروسته وړاندې کوو. د افغانستان دفاع وزارت له افغاني طالبانو غواړي چې ځان د دوی په خبره د سیمه ییزو استخباراتي کړیو له اسارته وباسي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا څرګندونې له دې وروسته کېږي چې په وروستیو کې ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قومندان مولا منصور دادولات ته منسوبه یو ویډیو خپره شوه چې پکې دی د طالبانو له نوی مشر اختر محمد منصور او آیس آی سره مخالفت څرګندوي. د دې ویډیو کارولای لا تر اوسه د خپلواکو سرچینو له لوري نه دی تایید او ثابت شوی. د چارو کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو له ترنګلتیا سره اوس د پاکستان استخباراتي شبکې د افغانستان د ملي ګټو په وړاندې له طالبانو څخه زیاتې غوښتنې مطرح کړې. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د زیاتېدو په دوام اوس د دغه ډلې یو مشهور قومندان د یوې ویډیو له لارې چې د ته منسوب سوی ده ویلي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI له غوښتنو سره چې د افغانستان ملي ګټې ګواښي مخالفت څرګند کړی دی. د دفاع وزارت هم د دغه ویډیو د خبرېدو په خبرګون له هغو طالبانو څخه چې د افغانستان ملي ګټو ته ترجیح ورکوي غواړي څوله جګړې لاس واخلي او له حکومت سره یو ځای شي. د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیری د دوشنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
هر کسی که میخواین نیت در افغانستان
شغلی وزیری وای هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې امنیت ټینګ سي نو د حل لار داده چې رادیسی او په افغانستان کې د ژوند وکړي او خپل حکومت سره دی یو ځای سي. د سیمې د استخباراتو په غوښتنه عمل ونه کړي ټول پيږي چې د مخالفینو تر شا د سیمې د استخباراتو لاس دی او دوی د همدغه استخباراتو لخوا استعمالېږي. په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قومندان مولا منصور دادلات منسوبه یو ویډیو خبره سو. په دغه ویډیو کې د طالبانو له نوی مشر اختر محمد منصور او د پاکستان له استخباراتو سره خپل مخالفت څرګندوي. مولا منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې کرواله یې له د امنیتي ادارو لخوا رسما نه دی تایید سوی ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له ده ځینې غوښتنې درلودې چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وي او یوازې د پاکستان ګټې تضمینولې.
زه د پاکستان استخباراتي ادارې وغوښتلم او راته یې وویل چې موږ ستاسو څخه څو غوښتنې لرو. دوی خپلې غوښتنې راته کښېښولې. په هغوی کې یوه دا وه چې موږ کوم شخص او یا ځای په افغانستان کې په هدف درکړي ته به یې له منځه وړې او داسې نور ټولې غوښتنې هم د اسلام سره په ټکر کې وې او د ډیرو سهولیاتو وړاندیز یې هم راته وکړ. و ټولو طالبانو مجاهدینو ته مو دا توصیه ده د مسلمانانو سره له جنګه ورته په کور کې ناسته ډیره بهتره ده.
منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې ظاهران په یوه شنه او جنګي ساحه کې ډکه سوې له خپلو پلویانو غواړي چې د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور مشري ونه مني او پر دوی د حمله په صورت کې له ځانه دفاع وکړي. دغه طالب قماندان د خپل وینا په دوام ویلي چې د اوس د افغانستان په زابل ولایت کې میشت سوی او خپلو کسانو ته هم ویلي چې ورسره یو ځای سي. په خپل طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په همدې حال کې افغان کارپو احمد سیدی وایي د پاکستان استخبارات تل په افغانستان کې د امنیت د ګډوډولو په هڅه کې دي او طالبان هم مجبور دي چې د هغوی په لارښوونه عمل وکړي.
طالبان کی
به شمول اختر محمد منصور په ګډون هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي مجبور دي چې د پاکستان د ISI لارښوونې او غوښتنې ومني. د ISI غوښتنې هم د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. دا سی راپورونه ست چې ملا منصور دادالله او ورسره کسانې د اختر محمد منصور د پلویانو لخوا په زابل کې محاصره سوي او لا غي غوښتي څو تسلیم سي. کارپوهان او خلک وایي دا د افغانستان په چارو کې د پاکستان د استخباراتو د مداخلې یو ښکاره بیلګه ده او اوس نو باید د پاکستان د مداخلو د درولو لپاره د نړیوالې ټولنې په مرسته عملی ګامونه واخیستل سي.
افغان طالبانو د بلخ ولایت په زاری ولسوالۍ کې د دیارلس تنو هزارګانو وژنه وغندل او دا وژنې په افغانستان کې د خپلې سیالي ډلې داعش یا اسلامي دولت له لورې وبللې. د شنبې په ورځ وسلوالو کسانو د بلخ په نسبتا آرام ولایت کې دیارلس تنه هزارګان له موټرو کښته کړل او ویې وژل. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د چارو کتونکي وایي چې د عراق او سوریې د اسلامي دولت یا داعش غړي په افغانستان کې د ځای موندلو یا نفوذ لپاره په دې خاطر لستونزو سره مخامخ دي چې په افغانستان کې د عراق او سوریې په شان د فرقوي او مذهبي اختلاف شرایط برابر نه دي. په عراق او سوریې کې داعش له مذهبي اختلافاتو په استفادې پراخې سیمې لاندې کړي دي. طالبانو د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ د شنبې د ورځې د حملې په اړه ویلي دا کار د دې لپاره شوی چې د یو بل د نه زغملو او تعصب تخم وکرل شي. طالبانو په خپله ویبپاڼه کې په خپره کړې اعلامیه کې همداراز ویلي موږ دا پیشه په کلکه غندو او له ملت غواړو چې د دښمن د دسیسو په وړاندې هوشیار واوسي. طالبان په خپله د تیرو څوارلسو کلونو د ناکراریو په لړ کې د عامو خلکو مرستندویانو او د خیریه موسسو د کارکوونکو پر وژلو بیا بیا تورن شوي دي. اسلامي دولت یا داعش له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې سیمې ونیسي خو د طالبانو له مقاومت سره مخامخ کیږي. په وروستیو کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې خونړۍ نښتې وشوې. د دوی د نښتو له کبله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. پرون د ختیځو ولایتونو یو شمېر قومي مشرانو له حکومته وغوښتل چې له سخت دریځو ډلو دوی خلاص کړي او که امنیت نشي راوستلی دوی به په خپله لاس په کار شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو له ازادي راډیو خبری ساعت اوري. د احمدشاه مسعود بنسټ رئیس له حکومت غواړي چې په هیواد کې د زنجیري وژنو عاملان معلوم کړي. دا خبره احمد ولی مسعود نن په کابل کې د احمدشاه مسعود د 14 تلین او د شهید اونۍ د لمانځلو لپاره د تیاریو لپاره په جوړه شوې ناسته کې وکړه. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم د افغانستان د وزیرانو شورا د چهارشنبې ورځ د شهید د اونۍ د نمانځلو په نامه عمومي رخصتي اعلان کړې، د احمدشاه مسعود بنسټ پر حکومت انتقاد کوي چې د زنځیري وژلو د عاملینو په معلومولو کې پاتې راغلی دی. د دې بنسټ رئیس احمد ولی مسعود د دوشنبې په ورځ د دې اونۍ د نمانځلو لپاره د تیاریو د نیولو په ناسته کې وویل چې د زنځیري وژنو عاملین د هېواد اصلي دښمنان دي او حکومت دې دغه وژونکي ونیسي.
امیدواریم از حکومت جدید همیسته که بتانه که کمیسیون را موظف بسازد.
له نوی حکومت می داهیله ده چې که وکړی سی یو کمیسیون وګماري او دا کمیسیون د نړیوالو په مرسته دا دوسیه وپلټي او همدارنګه د روانو زنځیري وژنو مخه هم ونیسي.
د سباندې یوی نیمی لسیز په موده کې د هیواد ګڼ شمیر پیژندل شوي کسان په ناسرګندو او مختلفو ډولونو وژل شوي چې احمد شاه مسعود هم پکې شامل دی. پخوانی حکومت احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړی او هر کال د سپتمبر 9 د شهید دونۍ په نوم نمانځل کیږي. په دې میاشت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی هم وژل شوی چې د شهید دونۍ د نمانځلو پر مهال د ده د فعالیتونو یادونه هم کیږي. د کابل ښاریانو د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې د دې اونۍ د نمانځلو په ورځو کې د نمانځونکو ځوانانو لخوا ځینې خلکو ته ستونزې پیښې شوي دي، خو د دې بنسټ رئیس تاکید کوي چې په دې ورځو کې د داسې حرکت ونه شي چې د خلکو د ځورېدو سبب شي.
جوانای عزیزی که بامی احساسات و بامی گرمی
گران ځوانان چې په تودو احساسات غواړي د ورځ او د اونۍ ولمانځي ترې هیله ده چې د مسعود ټولې شیګنې په پام کې ونیسي، نه داسې چې خدای مکړه د خلکو د ځورېدو سبب سي.
آزادی رادیو هڅه وکړه د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وپوښتي چې د زنځیري وژنو د عاملینو معلومولو او د شهید د اونۍ نمانځلو ته یې څومره تدابیر نیولي، خو له مسؤلینو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خلق تاکید کوي چې حکومت د زنځیري وژنو مخه ونیسي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
له بیکاری سره د مبارزې ټولنې غړي وایي چې د ملي وحدت د حکومت لرا تک سره په هیواد کې بیکاری زیاته شوې ده. دوی چې نن په مظاهره کې سره راټول شوي وو له حکومت غوښتنه وکړه چې یا ورته کار پیدا کړي او یا د کار بیمه ورکړي. مظاهره چانو چې اکثره ځوانان ول ویل چې بیکاری په هیواد کې ناامنی، بیعدالتی او فقر زیاتوي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
کله یوې خوا یو ځل بیا د بیکارۍ او ناامنۍ له امله ډېری ځوانان د هیواد څخه په تیښته کې دي، له بلې خوا د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې نوې ټولنه هڅه کوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې خپلو ژمنو او دندو ته متوجه کړي. د دې ټولنې لسګونو غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې ځوانانو ته قانوني کاري فرصتونه رامنځته کړي. مظاهره کوونکي چې له ځانونو سره یې داسې لوحې چې بیکاري بې امني راولي، بیکاري د ځوانانو د تیښتې سبب ګرځي او ډیپلوم لرو خو کار نه لرو لیږدولې، د دارالمان له ماڼۍ نه تر ملي شورا پورې له شعارونو سره ولاړل. د حسین په نوم ځوان وایي چې بیکاري یوه ملي ستونزه ګرځېدلې او حکومت یې د کابو کولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. یو کال کیږي چې د ټولنیزو علومو له پوهنځي فارغ یم، خو بدبختانه د زیاتېدونکې بیکارۍ قرباني یم او کار نه لرم. بدبختانه د ملي وحدت حکومت چې شعارونه یې ډېر ورکول، د بیکارۍ کچې د کمولو لپاره هیڅ نه دي کړي. د بیکارۍ په وړاندې د مبارزې ټولنې مسؤل احمد جواد طیب ازادي راډیو ته وویل چې په دولتي پوستونو ګمارنې په واسطو دي او دې کار د ده په شان ډېر ځوانان نهیلي کړي دي.
بیکاري عادي جامعي درد ده، دا فردي درد نه ده، دا جمعي درد ده. دمو اصلي خاص یا کار یا د بیکاري بیمه ده. دوه میلیون تر کار ورکړي، هغه هم په واسطه په ژبه، په قوم، په سم، په عقیده.
وروسته له دې چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونو په وتو پیل وکړ او ډیرو نړیوالو موسسو خپل کارونه محدود کړل، په افغانستان کې د کار موندنې پخوانۍ زمینې کمې شوي او دولت هم نه دی توانېدلی چې دا تشه ډکه کړي. افغان حکومت ورځ تر بلې د بیکارۍ ډېرېدونکې ستونزه مني، خو وایي چې په دوه نویو طرحو یې کار کړی چې له عملي کېدو سره یې د دې ستونزې حل ته خوشبینه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د ریکا وروستۍ کانفرنس او د کار د ملي کمیټې ایجاد دا امیدونه ډېروي چې افغانستان بعد د دې ستونزې په کابو کولو کې بریالی شي.
در کوتاه مدت تلاش ما یک از طریق شورای نیازمند نیروی کار مشکل حل شود.
دا وایي چې په لنډ مهال کې زموږ هڅه دا ده چې د کار قوې ته د اړتیا لرونکو هیوادونو له لارې دا ستونزه حل کړو، چې د ریکا په کانفرنس کې هم یادونه وشوه او ځینو هیوادونو ژمنه وکړه چې دوی به دا مرسته کوي. په اوږده مهال کې مو هڅه دا ده چې د اقتصادي زیربناو د پیاوړتیا سره پایداره کار ایجاد کړو، چې د دې لپاره موږ د کار ملي کمیټه جوړه کړې او حکومت هم تایید کړی ده. د معلوماتو له مخې دمګړۍ په افغانستان کې 14 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان دي چې 2 میلیونه یې کار نه کوي او 2 میلیونه نور یې د کار په لټه یا جریان کې دي چې له جملې 2.5 میلیونه کار نه لري.
آزادي رادیو لوونه ترو
او د هم هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو ته شمیرې لاري تاسو راستولې دي، البته ټوله نه سودانه درتل ولمه. عبدالحد افغان له هلمند لیکلی دی وای داده طالبان خپل وای چې پاکستان ورته هدفونه ټاکله او امر یې ورته کو چې افغانان څنګه ووشنی او د دې پاکستان او افغانستان د اړیکو په باب د پاکستان د لوی درسي څرګندونی رد کړی دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلی دی او بلې ل د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدني لیکلی وای که پاکستان غواړي چې افغانستان سره اړیکې خي شي نو پاکستان باید د تروریستانو له مرستو لاس واخلي. او همدارس غلام سرور نبیخیل لیکلی دی وای جنرال راحل شریف چې دا خبرې کوي باید اول خپلې تیری خبرې ور په یاد کړي. تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د خوست ولایت لسکونو جنو او شزو پرون د وی غونډي للارې د افغان امنیت ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د غونډي ګډونوالو لزوانانو وغوښتل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې شامل شي او لدی لاري د هیواد او خلکو په امن د امن په ساتنه کې برخه واخلي. له خوست د ازادي رادیو د خبريال نجيب الله لو خیل راپور ووري.
په خوست کې او شمیر نجونې او ښځې وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې هیواد او د خلکو له امنیت څخه ساتنه کوي او دوی ته د آرام ژوند، کار او زده کړو شرایط برابر کړي. نو له همدې کبله له دوی ملاتړ کوي او له ځوانانو هم غواړي چې د امنیتي ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ په هغه غونډه کې وکړي چې له افغان ځواکونو څخه د ښځو او نجونو د ملاتړ له کبله جوړه شوې وه. څانګه تل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په اوله کې خپل یو څلوریزه افغان امنیتي ځواکونو ته ډالۍ کړه او ورپسې د هیواد له ځوانانو وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته ورشي او د خپلو نورو ورونو او همزورو سره په خوا کې د هیواد ساتنې په بهیر کې ونډه واخلي.
ولاړې مو تر څنګ یو، ورونه موږ ستاسو پر ننګ یو. په هره میوندي جګړه کې تللې په غورځنګ یو، رودلې موږ څانګې له افغانې مرشدې دي. موږ نه یو وینې، دغه د اغیار په وینو رنګ یو. په ځوانانو غږ کوم چې دوی هم راشي په امنیتي ځواکونو کې برخه واخلي، د خپل وطن څخه ساتنه وکړي او په دفاع کې برخه واخلي، ځکه چې د وطن ساتنه یوه وجیبه ده، یوه فریضه ده.
مدني فعاله عابده سروري چې خاوند، زوی او ورونه په امنیتي ځواکونو کې دندې اجرا کوي، په خپلو خبرو کې افغان سرتیری په دې وستل چې خپلې خوښۍ، آرام او خوشحالۍ د ولس د نیکمرغۍ لپاره قربان کړي دي.
د مخبل ورونه ځای مې خاوند مې خپله په دغه ملي ځواکونو کې شته او دی، خو بیا د دې ژوند په خطر کې دی، د دې عید نشته، د دې آرامتیا نشته، د دې خوب نشته، د دې خوشحالتیا نشته. یعنی داسې دي چې دی په کورنۍ کې ودی او دی د خپلې وده نه هیڅ خبر نه وي. دا ویلې چې د خپل د هیواد نه، د خپل د خلکو نه، د خپل د وطن نه، د دفاع په خاطر دلته په مسنګرونو کې پرته دي.
مدني فعال نادبیبي عمری د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ښځو د قشر د ملاتړ د اعلانولو ترڅنګ د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
که سوله راشي زه خپله پرمختګ کړی شم، ځکه زه د چا نه کم یم. دمه خویندې هم داسې مغز لري، داسې عقل لري، داسې فکر لري، هم داسې انسانان یو، د ټولنې نیمایي تشکیل یو.
د غونډې په وروستیو کې د ښځو د یوې مدني ټولنې مشرې کامل اکبری د ناستې اوبمدایس پرېکړه لیک ګډونوالو ته واوراوه.
خوست ولایت کې د ښځو مدني ټولنې په خپلو ولسونو غږ کوي تر څو د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي او ملای وروتړي، ځکه چې د خپل ملت، ولس او خاورې نه دفاع په لاره کې قرباني ورکوي. هغه اعمال په کلکه غندو چې زموږ په هیواد کې د جنگ او جګړو ته دوام ورکوي او بېګناه افغانان وژني او د هغوی وژنې ته جواز ورکوي.
د یادونې وړ ده د غونډې ته په ورته توګه په دې وروستیو کې دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او عامو خلکو هم په غونډو او ځانته ځانته برنامو کې له افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ ښودلی او امنیتي ځواکونه یې په دې ستایلي چې خلکو ته یې د کار او روزګار سوله ییز چاپېریال برابر کړی دی.
د نجیب الله لو خیل راپور. د یاسر احمدزی په نوم یو افغان ځوان د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي. احمدزی چې دا مهال په کابل کې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نوم د یوې ټولنې کارکوونکی دی، د سولې د لسو مخکښو فعالانو د لیست په سر کې راغلی او وایي چې له دې وروسته به د سولې لپاره هلې ځلې نورې هم زیاتې کړي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ هر کال په نړۍ کې د سولې مخکښ فعالان مشخصوي. اسد الله الدین له یاسر احمدی سره مرکه کړی او په سر کې دا پوښتنه کړې چې د کومو فعالیتونو لوخي د سولې د هڅو د لسو مخکښو کسانو په لیست کې راغلي.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه لکه افریقا ته اروپا ته خپله امریکا ته دغه سفرونو کې ځینې هغه جنگ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول په هغه ځکه موږ فعالیتونه عملی فعالیتونه او دغه خپل تجربه د دې ځینم واخیستې چې هلته شریک سی او دغه تجربه نه په شریکې دو یو نوې تجربه کسرې راوخلی چې کډ افغانستان لپاره د سولې یو حل لاره جوړتي.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړی دي؟ څه فعالیتونه مو کړی او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړی او کنه؟
خوشبختانه چې افغانستان د یو هیواد دلته هر وګړی چې وسیږي د سولې پال د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولای شي. ما د ډیر په خاصه په غیر رسمي شکل باندې په جرګو کې د خپل مشرانو سره تلم اشتراک به مکو او غیر مستقیم الهام به مخېسته چورور د فعالیتونه ما په خپل غاړي واخیستل او په خپل امزول کې د کارونه چې بل اخره دا باید د شو چې زه د سولې علي شورا سره غړی پات شم او د دوو کلو شوخه ته مال دي شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړی چې ډیر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یو ستونزه چې په افغانستان کې ده سو سمبولیک چیرې دي چې همیشه د افغانستان میرا سی پاتې دي. زه وایم چې که داسې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي ځوانانو سره ډېرې ښې طرحې شته. موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې باور وکړي چې نړۍ لپاره هغوی یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني.
مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا دې اوسي او که اوسنۍ شورا دې هم لغو شي، ځوانان دې رامخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه و؟
وړاندیز مې دا دی هو ځوانانو ته دې ونډه ورکړل شي او ډیره ونډه دی ورکړل شي، او بل دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپل کارونو باندې فوکس ونه کی وو وزید کابل څخه افغانستان شمول شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانیدلی چې وسلوال مخالفین چې د دولس دیارلس کاله جنګیږي دوی د سولې خبرو ته حاضر کی؟
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وادي ځکه مخبل دی د ارګان سره کارم وکړه، هغه وادي په بعضی ځایو کې چې شوي دي لدې کسانو سره چې تاسو راسي له موږ سره یو ځای شي په دې صف کې، اما هغه وادي ورته یا نه دی پوره شوي یا که پوره شوي هم دی په ډیرو ستونزو پوره.
یا سر احمد زایو چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د لسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي.
په دې خبري ساعت کې مو واوریدل چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې ملي پولیسو ته مرشوب لاوښته ده. د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې نن سهار رئیس د سرحدي پولیسو په پوستو د وسلوالو طالبانو له لورې بریدونه پیل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر وایي په هیواد کې رواني ناامنۍ او ستونزې له یوې لویې نړیوالې توطیې څخه سرچینه اخلي. ولسي جرګې نن خپل کار پیل کړ. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د زړه له تله رښتینی هڅې کوي.
تاسو زموږ خپل آزادي رادیو اوري. د عیسی خان کیسه لا هم ژوندې ده او په تیره د ټاک چپکو وینا چې د هیواد پر ملي شورا د وسلوال بریت له شندول وروسته د آزادي رادیو په ګډون څو رسنوي ته وکړه او ډیره مشهوره شوه، لا هم د خلکو له یاد نه ده وتل.
یه دشمنای وطن باشین امه تون خبردار، بردی ملی ماز همیشه اوشیار بیدار. دشمنای وطن همیشه ایچ وقت کام یا بردی ملی میکنه دشمنو را بربار. ایسا خان یک اسکر قهرمان، انداخ جان در خطر و فازد در خانستان. اگه ما باشه مثل ایسا خان در کمین دشمن.
دازل افغان ربولو دی جی بیشو او ویس ANG د عیسا خان کارنامه یادوي. په خپل رپ سندره کې په وار وار تق چپکو تکراروي او افغانان یووالي ته رابولي. دا د خبرونې په دې وروستۍ برخه کې مو د دې سندرې د یوې برخې اورېدو ته رابولم.
تق چپکو
خان لغمانی دلاور زوانی دا خود زما وروریه دغه سندره چی دا ستا لپاره دا طول افغانستان لپاره دا دا وطن افغانستان دی عزت دی عرب خان دی عرب چی قرمان دی عرب چی